سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یې هم سب کو خدشه وزنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړ
په لوګر کې پر پاکستان او طالبانو د افغان دولت د پلویانو سخت انتقاد.
نن تیر راته ورور راته دشمن کړی دی تا خدای دی عرفات ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علالي کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیځ کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخ ته راغلو هغه نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخ ته راغلو هغه نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د افغانستان پولیس سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولې دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یو غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو. حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله څو وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وي. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي زیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړې دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شو چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د زینو سرچونو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو وډر شو حکومتونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه لانه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جن پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو بخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1400 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړي چې سیاسي موقف ته ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشری ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بیلاروس کې د روسیې د بیلګازپروم بانک مشر و. په بیلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطن شوي دي. خلکو د 2000 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې لوکاشینکا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې د کار د اروپایي ټولنې توند غبرګون پارولی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکي ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پایلو به ته ووځي. بله نیمه پایلو به چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتلولۍ دعوهدارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانو وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د شپه د راپورونو لړۍ پیله و. همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د خځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لمړی ورزو د دې خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخې ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همدارا زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. خغلی مهم پر طالبانو هم غاغ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویل دي چې جګړه د حل لار نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خغلی مهم د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو اشایعات دي چې پخچي دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې و چې هلته تقریبا شاوخوا نه محاصره او تر ډېر وخته پورې هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي. یو ځای شوي دي د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کیږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هېڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدی لپاره د سولې مرکزی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د وسنی امنیتی وضعیت قبول کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه هم درز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلاک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوحه ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیل دوه هڅه بولی. د برالاینس پروند طالبانو له مرګ چپلاوی سره هم لیدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خبره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې حکومت را جوړ کړي او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې پاړه لوګ دې مودې هله بخون کې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو پاړه هر ورځ نوی راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړی ته پرسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے اوس یہ وزن اندېښنه ده افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه ده چې هلته یو سیاسي جوړ جاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پایل نشي. له دې به افغانستان ته چیز موږ ورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي،
متاثر وځي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبان غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپل کې خپل هواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پریډیر خوښو دوی چې هر څوک وټه کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړ یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړې لومړیتوب دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ لوګر په مرکز پلی علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، مېرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې وګډونوال مولوي مهرب الدین وویل
نن تیر تا ورور را ته دشمن کړی دی تا خدای د عرفات په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی او زما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسیدونکی دی سودا اخلاص کې د چلار شکور ته سبا اختر کې هغه ته شهید دی زما د کانکور امتحان لپاره زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیه لپاره خلکو مسلم خلکو لپاره دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په ظلمونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفه پروژې یا هغه تاسیسات نه باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالینی هم خلاص وی په ازره کی چې څه ازره کی درلود هغه چور او تالان شو لیلام شو. شنو طالب جان کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خرابوي خو لکه سړی راسه پکې کینو حکومت وکړو دې څه معلومی چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او هم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د 15 ملکي وګړو په ګډون 24 کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر برکزی ازادي رادیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومي افزې په سچاپ سیمه کې د پولیسو پر څورلسه ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاو د نسبه چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، 12 پولیس او 9 ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین 2 بجې د شهر اومي افزې د سچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاو د نسبه ده چې یوشت نفر زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدل. په زخمیانو کې 12 ولسی وګړي دي او پاتې 9 نفر پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځای یو مړی او 24 ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې 15 ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره زوروره وه چې له امله د ډیرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرمه و ډوډۍ چې کښانو ساسر و خوړل بالا ګرد به دوه په خونې ته خون ته سره نه وته بالا کښانو مینګر په خونې کې بيدای دم درپس چې درپس بالا په خونې کې تاریخ سول سره ډوډۍ سول م بالا پرځي وي وکي وي شانو درکل کنان را په مینان کې سره ومشتل درپس بالا مر معلومات نه کړی ګرد کورونا بالا سره ناریس وي سره شو سره چغار بغاریس شو سره جړل چر او کښو وته له په خونې کې کل کنان په کښانو کې وکي پرځي شان بنجوي نو بالا موږ سره بيدار رسول په نور مکورو ته موږ روز غسته په دا ګور کور کور شیدان مومنان سیوی پشته چا پشې پرې سی په خلکو خونی رانه نه دی لیږه
تازه روانم کور ته د خان روان یو دم غټ پټاو وسو نو په دالات کې ز کور ته رانه کور ته چراله مغه اندارې و دا و چې خدای و کښنه مشنه نه و خور سی
دا کور ته دې زما د ورور دی د ابرازی کنه ما باندې دی چې مشور پوسټه خیاط دی دا زما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دی په دې وخت کې زما یو د ورور کور ودان چې دا عامه کا زخمی سوی دا یو بل ماشوم دی چې دا زخمی سوی اوس په سبخانه کې دی ورته دا وی لاندې دی
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ژوند
د دې کسه پولیس مو جوړ شوی دی
په تاسو کې چې نه به چې تکر مریض راغی
ازادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د وړي د صرف اصل یاد غنمو وربش هو وسلو او د مین زلال هم دغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه ازمکه د جوارو کې شوې ده او هغه خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمزمه کوته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیون افغانۍ لګول شوی او هیله درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمزمه کې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله په خپل زمکو کې کښتونه وکړل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځیدل. حاجی محمد
وتر لاله وکړلې وتر چې وکړلې موږ غریب خلک دي، څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را واسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیا راپسې بند کړل. دا غزمکه تاسو په خپلې نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومتي مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پورا نه دی جوړ شوی، نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یادستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفن کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره مختماس یو، د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکلې ده او دا موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 190 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره موږ امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي وسی. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علما ورول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
روزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د ویلوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل. مولوی رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبرې، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولې ته دا مرداری ورشي یا ایری ورشي یا دا په چری کې دا خاکندازو د خلیه راسه کړی دی په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه جنیاخي او ټول مسلمانانو ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان زهیر کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایي نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤول په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلي اچغزي وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاکه چې د ماښام د لیوو لرنجي خوري، دا خلک به دا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وای ننجور راکوي. او نو د خدای وشه ته وګورې، موږ پاک هورې چیز دي، موږ داسې در به در وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. او نو دغه بیغان د ازادۍ راډیو ته لرم چې بېخي موږ حال خراب دی په شاره کې سر رګشین کې پراته یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خوله د ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یا لاس پر باندې وای نه په جره کې یا په پور کې راک. نو د خدای وشه ته وګورې، د خدای وشه ته وګورې، موږ په حق ورسې دي، دا در په در مسلمانان خاکې په سره ولس دی، دا دغه یو داد بیا داد وواز. السلام علیکم ورحمت الله.
جمعه خان هم درد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم، دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لښون ولسوالۍ د ولشا ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک دي ځای شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي، بلته دوی خیمې نه لري، د چارګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي، وړکې وړکې یعنی ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کوي. تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلو چې سره کان څه شو ورته مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات رابرسیره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن سوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن سوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن سوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه اولس هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن سوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن سوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلې. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ.
په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خبرېږي. خدا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضع تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محیب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدله شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار وکړي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړي. له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید دغه ارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلې ژوندۍ نه د پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ای ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې نن د لری ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومتره کې موندلې. دې الوتکه کې 22 سورلې او مسافر او اته عمله ناستو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه د پاتې. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه ایټالیا او اسپانیا کوي.
قدر من اوریدونکو دیونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال له 10 کلن و کم عمره لوبډلې خپل دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپل وروستۍ او دریمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې له ایران څخه هم ماتې خوړلې ده. د سریلانکا کرکټ لیګ ته اتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د سریلانکا هیواد د کرکټ کورنی لیګ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمت الله ګوربوز، حضرت الله زازی او قیس احمد نمونه خبرې کړې دي. د لانکا پریمیر لیګ سیالیو ته د افغانستان په ګډون 11 هیوادونو څخه لوبغاړو نوملیکنه کړې ده، خو د دې لیګ په اعلامیه کې د افغانستان، سویلي افریقا، پاکستان، ویسټ انډیز، استرالیا، بنګلاديش، زیمبابوې، متحده عربي اماراتو او نیپال هیوادونو څخه د هغه لوبغاړو لیست خپور شوی چې د دې لیګ لپاره نوملیکنه کړې ده. او ټاکل شوی چې د استرالیا او ایتالیا هیوادونو ترمنځ نن شپه لومړی نیمه پایلو به تر سره شي. د اروپا فوټبال اتلولې لوبه په لړ کې اسپانیا، ایتالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د دوه دیرشو هیوادونو له ډلې نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړې ده. نن شپه په نیمه پایلو به کې اسپانیا او ایتالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 دقیقو لوبغالي ته ښکته کیږي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د لوبه لندن په ویمبلی لوبغالی کې ترسره کیږي. دویمه نیمه پایلو به سبا چهارشنبه ماښام مهال د انګلستان او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې هونې د خبرونه موضوع د نجونو په زور و د ولدي. په افغانستان کې د پخواني دوت سرسم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخله کوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د درګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
دنجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخت چې دا شرم دی او مر تر پاد جلې لپاره او د هغوی کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پښو لاندې کوونکې دودونه لمنځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو په هدا هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد پښتون ته جوابونه پیدا کړو. اوس برا پور واورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښي ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور پلار یو لورو او یو ناسکا ورور مې وو. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړه هغه ته ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جڑا کول د پخې نه به ځوړندول چې لږ غړ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته ول چې فام کوه ډاکټر ته ونه وای وای هغه ول ویدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانی یو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړې، شپېته ودونه خودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د کور نه په تیښته هم مجبوره شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي، که هغه یې د ژوند په بای هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د خزو او جنو ژوند لا تاوتری خوالی سره مخ کړي. دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپل لور یا خور د ورکړي واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده تر سره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په خوښي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او قارون ته ورکړل شي، ځکه زده دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپله پلان او ورور داسې کس پلټ کوي چې هغه یو دوی ته خپله معلومي کردار هر څه ورته معلومي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو ریواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور میتا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطع اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده پکار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید وویني. حدیثو کې د خبره کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لره نه کنه ځینې نه وی لره نه دی وګوري، بل دا غي فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړې او فیصلې ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندې دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او نجونو د خوخي پرته ودونه یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي،
د مدني قانون پر اساس یو خزه د شپارس کلنې نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي، نه چې د هر چا سره چې د دی ورور غواړي یا د دی پلار غواړي یا د دی مور غواړي یا د دی کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي. هر څوک بل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کیدای شي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوخي پرته وادول څه ډول ارزوي.
زه احمد صویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمیم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل شوی دی.
راوسته د کیم د نیمروز ولایت اوسیدونکو دا غواړی چې دا د یو ټول قوم ور د تصمیم نیول هغه ډیر یو ډېر شرط ده چې دا یو د جنې او خلک په تصمیمي دا ډیر کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدی موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. او اغلی تقوا کراته وایاس چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړې دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لري خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکه او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل عامل ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لري، هغه سیمې چې هغلته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا دنجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول دنجلې او هلک پر اتلونکو ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنی ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درکړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه بزغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډیر زیات سخت وي. هغه د چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخر په لویه ټولنه تمام وي. د چې مونږ نن څلوېښت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټرۍ کې راختلې ده. نو کله چې په لاټرۍ کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وشي دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
د نیمه نړۍ اوریدونکو د دې ونی د خبرونې موضوع چې دنجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکل په هیګي
ما به غنم درلود تب ور بش درلود سره بدلی بم کلی ضرورت مون ما با میوه درلود تا با جنس درلود دبم سر بدل کرم.
بازار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
اوله پایله بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی.
آنلاین بازارونه ډیر دي، دغه دی اغوستلو توکي مې خوښ دي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تا غوڼه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پنځو د خو کې لاسته خو کې محتاج ناس خبر رسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوتونکو د ول سوا او اتلسو 50 ترمنس په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلود سره بدلې بم کلي ضرورت بم. ما به میوه درلود، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. د بدودي څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چار شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټي بازارو ډېر ښکلی بازارو. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستیندوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود وو. د دین علاوه زموږ په خارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو خارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل چیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې. او خلکو مغه ورځ ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوي اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغه سوداګان اخلي.
د بازار دینوم او ډولونو پاکله لیکوال او څیړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې خاتمه پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل ته د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندوروپایي ژبو کې تقریبا ستا. د مثال په ډول خپل په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندوروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړ ورکړه کېږي. په سنسکریټ کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي. یو عام بازار دی یو خاص بازار دی. هم بازار هغه چې پاغه کې هر ډول توکي خرڅیږي، او خاص بازار رو به هغه چې پاغه کې یو توکي یا یو شی خرڅیږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅیږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅیږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کدار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه.
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خودي شوی نه راوړم. کور د پاره جامه پیزار نیکور شهرړم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک. بازار چنه خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه، یغه کلی خو غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله ګدل ته بازار نهسته. بازار کلی خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خون نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده. خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کماسلو توکو اوړي چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو وښ په کار دی، ول چې زه غزه نه دغه وښ واخله ډېر داسې چاغو چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده. نو بیا غیر سړي نه پوښتنه وکړه د د چی دپاره اخلي، ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي. ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته، بېرته وګرځه ولو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسې ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی، وایي ډېر خوب دی، کور ته چې ځئ دغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځانته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبه ورکه، ولو که به د پخو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پخو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په پخه ونیو. نو نن په افغانستان کې په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم. لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې همچنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستې دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په انلاین توګه خپل امغسته شې چې ضرورتي وي تو کې هغه راوخلی. دوه مسله دا ده، هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په انلاین توګه ورته شی واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراری حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي، یو کولی شي چې په آنلاین توګه یو شعر واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي، دغه د اغوستلو توکي مقصد دي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سوله وي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ساعت 5 عصر است. صدای